بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداری ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا او د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر هم د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړي.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي.
افغانستان کې طالبانو د داعش پر ضد عملیات پیل کړي.
ډېری کسان چې له شمېر لسګونو تر کېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې بیکاری خلکو ته ستونزې زېږولې دي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا لوی درستیز وایي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه ونه کړي، او شمالي کوریا وایي تر ژغ چټک توغنده یې ازمویلې ده. د خبرونو تفصیل تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دې ته ورته ادعاوې رد کړي دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کون د 2000 د فبروري د 9 نیټې د امریکا او طالبانو د موافقې یو مهم مورد و. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټو الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د قطر د موافقې پر خلاف د امریکا د بې پیلوټو الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وین جان کربی تیره اونۍ یوه کنفرانس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. د امریکا متحدو ایالاتونو تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دوی په برید کې چې د اګست پر 9 شوی وو د وو ماشومانو په ګډون 10 ملکیان وژل شوي دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اګست میاشتې پر 1 بشپړ شول. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په پاریس کې د قضاوت د نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په څباندې 600 میلیون ډالر جریمې محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې وروسته له دې د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمې محکوم کړ چې د متحده عربي اماراتو د ناګاز کمپنۍ شکایت وکړ چې ایران د 2000 میلادي کال د ګازو په قراردادونو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د ناګاز کمپنۍ پرون سه شنبه وویل د متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمې یو برخه ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې پرونی یو نوې ترجخ چټک توغندې ازمویلې ده. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپور لمخي دا یو ستراتیژیک وسله ده او هواسونګ نومیږي. دوی همداراز ویلی چې دا توغنده یو له پنځو تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل پنځه کلن پوځي پلان پر اساس جوړ کړی دی. د دغه توغندي ازمیش د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو ان ټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغو درمل جوړونکو شرکتونو پرون موبایل د دوی ازمیشت وشوه چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ خوندي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې دا مهال 12 کلونو او تر دې لوی کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزه یا دوی ستنی لګول کیږي. فایزر او بایون ټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې په راروانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشاد ټوډی یا آرتی مربوطو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د رشاد ټوډی د یو چینل مسؤل دینارا توکتو سوزنووا په دې اړه لومړی پرون په ټلګرام کې دا اعلان وکړ. د ټکنالوژۍ لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب مربوط دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید 19 ناروغي او واکسینونو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداري ورکړی وو چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه چې د لنډ وخت لپاره د دوی نشریات بند کړي دي.
غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی راځو. د دې خبرونې د سر راپور ته یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې ده. د مسوده کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشه یي توکو قاچاق او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا د بهرنۍ چارو له وزارت غوښتي څو له طالبانو او د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور ورسره شریک کړي، خو طالبان بیا د هر ډول بندیزونو پایله د امریکا او نړیوال ټولنې په ګټه نه بولي او د بدو پایلو خبرداري ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د جمهوری غوښتونکو سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې څو په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. که چیرې دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا پاس شي، پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړ به یې له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې او حساب ورکونې قانون تر نوم لاندې کانګرس ته وړاندې شوی او پکې راغلي دوی له افغانستانه په ډېرې بیړې له وتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په وو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړي. خود دې وو مادې مسودې 15 پر طالبانو عملاتړو د بندیزونو لګیدو د دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. د دوه ویش امریکایي سناتوران وخت چې په طالبانو عملاتړو هیوادونو یې بندیزونه ولګول شي، خود دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې پروخانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې څو له طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوې مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا له ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ استازي په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې په نامعلوم شمیر امریکایان او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوي. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله سطحه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریشی وویل هیله مند چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولی د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې یوازې پریښودل شوي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د د ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکې لارې حل کړي.
نو اسلامي امارت په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه یې نه درلوده بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارت په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګه د رارنده خبرو له لارې څخه حل سي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مهال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګیدو د قانون جوړېدو هڅه کیږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره د عدم مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ نږدې یوه نیمه میاشت تېرېږي خو تر اوسه ورته ډېرو نږدېو هېوادونو هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته یې په هر اړخیز ډول سخته ضربه ورکړې.
و موریدل چې یو شمیر جمهوری غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو د لګولو مسوده یا طرحه وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی وایي په افغانستان کې د دوی شل کلنه جګړه یوه ستراتیژیکه ناکامي وه. میلی دا څرګندونې له افغانستانه د امریکایانو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړۍ استماعیا غونډې ته وکړې. ده وویل متحده ایالاتو باید 3000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. مارک میلی د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړه. موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبه کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیلی شي، خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستانه راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا ډلې له 12 تر 16 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious
the war یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نشوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سنا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 9 د ماخام تر 9 پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
دا تاسو غرمنی خبری خبرونه اوری په دویمه نیمایی که در تا د زهرو کاروان اونیز پروگرام لرو نور په زړه پورې راپورونه هم شته. هیله ده زموږ ملتیا وکړئ. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه له ناجیې ساپینا اورو.
د روان لمریز کال لپاره تر دې دمه له ترکیې څخه افغانستان ته د 1.8 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات ترسره شوي دي. دا خبرې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای نن د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سره د لیدو پر مهال کړې دي. د ترکیې سفیر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2000 میلادي کال کې د 215 میلیونه ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه ترسره شوې وه او د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د 1.8 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو ترکیې ته د افغانستان د صادراتو اندازه ونه ښوده او وویل چې له افغانستانه د صادراتو کچه خورا لږه وه. ترکیه غواړي د افغان توکو د صادراتو کچه لوړه کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ توازن رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې د سوداګرۍ د انډول یوازینۍ لاره په کورنیو سرچینو پانګونه ده. نوموړي د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ترکیې شرکتونو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او د پانګونې ډېری فرصتونه ورته برابر کړي. د ترکیې سفیر یادونه وکړه چې ترکیې پانګوال چمتو دي چې په افغانستان کې لا ډېره پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله د پانګونې ډېر فرصتونه رامنځته شوي او ټینګار وکړ چې د سوداګرۍ او پانګونې ساده کولو لپاره کار کوي تر څو ملي او نړیوال پانګوال په ځانګړي توګه د ترکیې پانګوال له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملي پراختیا شرکت خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل. د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د دولتي شرکتونو لوی رئیس او د یاد ریاست مسؤلینو د ملي پراختیا شرکت له رئیس او مسؤلینو سره د لیدو پر مهال ترې وغوښتل چې خپلې چارې په عادي ډول مخته یوسي او د پخوا په شان د خپلې ملي پروژې روانې وساتي. د ملي پراختیا شرکت رئیس عبدالرحمن عطاش د دغه شرکت د کړنو او لاسته راوړنو په تړاو د دولتي شرکتونو رئیس ته معلومات ورکړل او زیاته کړه چې د ملي پراختیا شرکت د افغانستان د پراختیا او سمسورتیا لپاره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ملي پراختیا شرکت فعالیتونه د طالبانو له واکمنۍ راهیسې درېدلې وو چې اوس یې بیرته خپل فعالیت پیل کړی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 102 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 119 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانتری افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1490 افغانۍ.
طالبان سره له دې چې داعش د افغانستان او خپل واکمنۍ لپاره یو جدي ننګونه او خطر نه بولي، خو خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې یو شمیر د داعش غړي نیول شوي هم دي. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د 6 کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې بې چاودنې یو طالب ووژه او د 3 طالبانو په ګډون یې وطنه ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کېږي هغه اسلامي معرفت ګواښ نه ده او دغه هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي معرفت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي هغوی یو پلان ته لاسته نیونیسي یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي عمارت مجاهدینو له لورې څخه د منځه وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لورې تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې وه او د امریکا او د هغې د متحدانو له لورې ځپل شوې نه وه، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعال کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسیدو سره بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د هرات ډیری اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د وسایلو پلورلو ته مخه کړې. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل شخصي کتابتونونه ویجاړ او لیلام کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لمر تر سوزند وړانګ ګلان دی ولس کلن ګلستان هڅه کوي په ورته چیغو سره رانیون کې جل کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د 5 غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قنار سیمه کې د خپل کورتو کې وپلوري.
موږ له کور څخه دا جامې او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هېڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان تر څنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیه پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قنهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه یې له وسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو ته راځي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلی یم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوږې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوری غوړولی او د عبدالقادر صالحي په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلي دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
دغو کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تأمین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایه شوي کور کې اوسېږم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه او دې هیواد ته یې د نغدو پیسو لیږل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والي مولوي شیر احمد عمار وویل چې د دغو پیسو خوشې کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمني کنګل شوې او نړیوالې ټولنې د دې هېواد د خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
دا یوازې هرات نه دی چې خلک وروستیو حالاتو له اقتصادي اړخه اغېزمن کړي. په میدان وردګو ولایت کې هم خلک وایي چې جګړو ځپلې وپخوا او اوس یې ورځ تر بلې بېکاري او بې روزګارۍ کړوي. دوی وایي چې دغلته نجونې هم د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي، د خلکو شتون هم زیات دی، خو هټیوال لاستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کېږي او په خپلو موټرو کې په لوړ غږ ترانې پلې کړي وي. له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب سوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په رایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغه دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسیدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سوو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونه افغاني مصرف کړی و او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي، خو وایي اوس بېکاره یم.
زندگی خونه نمیبینه که نمیتونه مال هسته نبه در خونه خراب شد جنگ ها
زما جون تا سوینه کور میداده تخریب شو باغ می وچ شو بیکارم غوښتنه مې له دولت څخه داده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی، کور نه لرم، په کرای کور کې اوسېږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویېدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی، خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نسته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والا ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورټ، تذکرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دی او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او نجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د نجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یوه اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
دریم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس حال سه پاشم له دې نجی نه وړی ده. په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و اوس فعلا حال یوای په اول بابل سه کې دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي. په دې خاطر دا بند سه او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بېرته فعال شي او وکولی شي چې څوک دلته درس ووایي او د خپل آینده لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. خو سلګونه نورې نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله ود د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
زموږه آزادی رادیو نه اوري وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان لرو. خو اوس 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړو له لوري یوه لایحه چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. دا لایحه چې د امریکا د ولسمشر د یوه پخواني کاندید په شمول د جمهوري پال ګوند 22 غړو د دوشنبې په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. تمر چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلی او د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان فرانک مکینزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سواندې 600 میلیون ډالره جریمې محکوم کړ. شمالي کوریا ادعا کړي چې پرونی یو نوی ترشخ چټک توغندی ازمویلی دی. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یوه ستراتیژیکه وسله ده او هواسونګ نومیږي. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشیا ټوډی یا آرتی مربوطو ډیلیټ کړل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له ژمنې سره سم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
حقیقت دا چې مبارزه ډیره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بل اخر زیاتېدل او د نوي حکومت پر اتک سره د ساقیان یې بند کړل.
دا چې ولې ډیری معتادین په خپل خوخه نشه نه پریږدي، په دې اړه ملار واپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې ده.
هغه که په خپل زړه نه هغه سره مونږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په وسره سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله مې ښځه راڅخه جلا سوه.
هم کور ولا الله سوار کړه، هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې وو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلې په نوم د یوې غالۍ اوبدون کې مېرمنې یو کلن ماشوم ولې زاړي.
وو خزیدی ماشوم خو مغزه راوخړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته یې نه ګورې وه سړیا، چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی او دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم.
څه ټکه ورباندې پرېوتې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي، په تیرو شلو کالو کې چې څومره پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره لګول سوي، په نتیجه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي، په تیرو شلو کالو کې یو خدا چې دولت د افغانستان پر ټولو سیمو واک نه درلود او له بلې خوا ناامني د دې لامل سوه چې د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام مثبته نتیجه ونه لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په تیرو شلو کالو کې د دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب سوه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق کال په کال پسې ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته په خپل تازه راپور کې په تیرو څو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ستونزې ارزولي دي. د سیګار څېړنې ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان دولت لږ تر لږه په تیرو دولسو کلونو کې ونه سوای کولی چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي، او د دې مبارزې لپاره ځانګړې سوي پیسې تر ډېره حده شخصي جیبونو په تېره بیا زورواکانو لاسته لوېدلې دي. سیګار، ناامني او نشه یي مواد دوه هغه عمده عوامل یادوي چې یو د بل مرستندوی وه او په افغانستان کې د جنګي ډلو د پیاوړي کېدو سبب سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ناکامه وه. ښاغلی ظفر زیاتوي چې د دولتي او بهرنۍ ادارو ترمنځ همغږي هم نه وه.
چیرته به چې نامنی وو هلته به مواد مخدر هم کرل کېده، قاچاق به هم په اسانۍ سره وو، او تروریستي ګروپونو یا مافیایي ګروپونو به د یو بل سره همکاري کوله. په دې کې هېڅ شک نشته چې د یو بل مومد وو. حقیقت دا ده چې مبارزه ډېره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو. په قانون کې واضح ویل شوي وو چې د تریاکو د حد نه زیات کرل جرم دی. بیا په ستراتیژي کې دا ویلي وو چې هغه ځای کې به موږ تریاک اړوو کوم ځای کې چې معیشتي بدیل ورته په کار دی. معیشتي بدیل به په عمل کې صحیح نه وو. یو بازی شوې ده، په دې شلو کلونو کې خو صحیح مبارزه هیڅ کله نه ده شوې.
سیګار په افغانستان کې لاسته راغلو تجربو ته په کتو سره امریکایي ادارو ته وړاندیز کوي چې تر دې وروسته دې په امن او دولت تر واک لاندې سیمو کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته پام واړوي، ځکه چې په تیرو شلو کالو کې ناامنۍ او د دولت محدود حاکمیت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر ضایع کړي دي. دا چې په افغانستان کې د جګړې اړخونو د نشه یي موادو له کاروبار څخه څومره پیسې ترلاسه کولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو راتلونکي پروګرام څه دی، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مقاماتو نظر هم وپوښتو، خو تر پرلهپسې هڅو سراسره بیا هم بریالي نه سولو. د ولسي جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالو ته خپل شرطونه لري.
طالبان ځینې شرطونه لري پر نړیوالو باندې، که هغه ورسره ومنل سي شاید چې دا کچه ډېره جدي اوسي، او د بزګرو دپاره یو څه راجلبېدل مهم دي. بزګر د افغانستان ولس په ډېر سخت حالات قرار لري او په ډېر غریبۍ او فقر او بېچارګۍ کې قرار لري، نو په دې اکله د افغانستان د بزګرو سره کومک او همکاري لازمه ده چې باید نړیوال او بالخصوص امریکا یې وکړي.
د سیګار اداره له 2009 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې هر کال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي پروګرامونو نتایج ارزوي او د دې ارزونو راپور خپروي. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د بدیل معیشت په ګډون د نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره د ایډز له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه به د ډاکټر سمرالدین ځاځي خبرې واورو.
مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یو سروې اجرا شو چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشه یي توکي د پچکارۍ د لارې استعمالوي او خپلې پچکاری او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي او بله لاره چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي او بل دا چې د مور نه ماشوم ته.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې د طالبانو مقامات وایي چې تر اوسه د روزګان په ګڼو سیمو کې تصفیهوي عملیات کړي او د نشه یي موادو یو شمیر پلورونکي یا ساقیان یې نیولي دي. د روزګان اوسیدونکي د نشه یي موادو د پلورونکو نیول ښه کار بولي او زیاتوي چې باید د دې کار تر څنګ د کوکنارو کښت او نشه یي موادو د تولید مخنیوي ته هم پام وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په اوروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیاتیې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اوروزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل سوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تاریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشه یي توکي هم نیولي دي خو ښاغلي کامران یې دقیقه اندازه یاده نه کړه.
په اول وهلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکیان ورته وایي دا پوډر پروشان پوډر خرڅوي روین خرڅوي تاریخ خرڅوي چې موږ کشف کړي دي موږ ته معلومات سوي دي هغه مو نیولي دي مابس ته مو اچولي دي او په دوم پړاو کې هغه پلان موږ لرو چې عام معتادین نه مو ونیسو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولي او محبسونو ته یې اچولي دي. په اوروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته. طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او معتادینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روحالله ازادي راډیو ته وویل
ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بله خرڅېدل او د دانۍ حکومت په راتګ سره دا ساقیان یې بند کړل. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مچګاټان یې غلا کول، هر څه یې غلا کول، او اوس د دې نظام په راتګ سره یې موږ ډېر خوشحاله یو. ډېر کسانان یې بجنګ کړي ساقیان.
خود ترینکوټ یو شمیر انور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل
وسم ستاله اس کډر کسان چې وسم خرسي خو پټه خرسي داسې په عام نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دل دا غوښتنې چې اول دی اغه روش کسان ونیسي یا هغه د پاره کوم نقطه یا کوم ما بس ترې دغه کې چې څو دی اروین پریږه دا مغشتن چې دی دغه ساکیان اول بند کې کچې ساکیان بند سينو کله اروین بم نه خرسي او مرتز بنام بجینه وځول سي د عمل سره.
توره سیمه د اوروزګان ولایت د مقام او امنی قمندانۍ څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکې موجود دي او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي نیولې تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د محتاجینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په اورزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. ارواپوهان وایي چې په خپل خوخه د نشو پرې خودل له موتات سره په درملنه کې ډیر مرسته کوي او د بیا اعتیاد مخه نیسي. دا چې څنګه کولای شو یو موتات په خپل خوخه د نشې پرې خودل ته وهڅو، خپل موتات څوکړي چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي، او د یو موتات پر راضي کولو کې د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مې له ارواپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ډیری معتادین په خپله خوښه نشه نه پرېږدي.
دغه نشه داسې یو عمل دی چې د انسان په وجود او د انسان په دماغ باندې زیات تاثیر کوي. د ده پرېښوستل دیو ته ډېر زیات مشکل دی. په دغه حالات باندې ډېر خوشحاله یې، په ځکه چې آرام یې په دې حالاتو کې. کله چې دیو نشه پرېږدي، دیو هغه دردونه هغه مشکلات ټول په دیو باندې راځي. او دا هم کېدلی شي لکه مافیایي ډلې راکم خلک چې مواد خرڅوي، دغه ساقیان چې دي، دا هم د دې کوشش کوي دوی ته دغه ذهنیت، بد ذهنیت ورکوي چې دیو عمل ته راشي او د دیو د کاروبار چې مخکې ځي دا پاتې رانشي. په دغه حالات کې دیو هېڅ هغه خپل تصمیم نیونه نشي کولی.
څنګه کولای شو چې یو معتاد په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته وهڅوو؟
دې کې خو ووایم د ډېرو خلکو رول دی. دې کې فامیل دی، دې کې د جماعت ملا دی چې دیو خلکو ته هغه پوهاوی ورکړ شي چې دا معاشه خار د انسان ژوند تباه کوي، انسان د جامع نه لرې کوي، دغه انسان د فامیل نه لرې کوي، دغه انسان ته ځاني تاوانونه رسوي، دغه انسان ته مالي تاوانونه رسوي. نو که چېرته آګاهي عمل عمومي ورکړ شي، په دې سره موږ کولی شو مریض هم دې ته آماده شي چې خپل ځان تداوي کړي.
دا د آمادګۍ پر مراحلو کې لږ راته خبرې وکړئ چې دغه آماده کېدل یې څومره مراحل لري؟
دغه خو مرحلې دي که نه، چې مخکې د فکر نه دی، مخکې د فکر نه هغه مرحله ده د معتاد دپاره چې دا د هېڅ احتیاط د تداوی نه نه دی خبر چې آیا دا احتیاط یو مشکل دی، آیا دا مو احتیاط یو مرض دی، آیا تو احتیاط تداوی لري. بیا وروسته دیو ته آګاهي عمه کې ورکړل شي، لږ شانې پوهاوی ورکړل شي، دا بیا د فکر حالات ته راځي. فکر حالات هغه حالات دی چې دغه معتاد په دې کې فکر کوي چې زه څنګه وکم، زه ځان جوړ کړم، څوک رش ما بوز او ما جوړ کی. بل مرحله د چې دا د دیو د عمل یا د تیاری حالات دي. تیاری حالات هغه حالات دي چې دا شخص راځي شپخانه ته، دا شپخانه کې خپل ځان تداوی د لپاره آماده کوي او راځي د غلطه. په دغه کې زمونږ ډاکټر، زمونږ کارمند اجتماعي، زمونږ مشاور، زمونږ روانشناس په دغه حالات کې دغه سره خبرې کوي، دوی ته انګیزه ورکوي. د انګیزې نه وروسته دا خپل ځان د عمل حالات ته بیایي، چې عمل مطلب دا چې داخل ټریټمنټ یا تداوی ته راځي.
په خپل خوخه د نشې پرېښودلو ګټې څه دي؟
ګوره، که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانې ته راولو، بستر یې کړو، هغه که په خپل زړه نه وي، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې دې سره اشتراک وکړو، دې سره هر رواني یا د ارواپوهنو په ارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي. که چېرته دغه مریض په خپله تبه راشي، ځکه د خپل زړه د دغه عمل نه تړی شوی، کله چې د خپل زړه باندې خوشی کې، نو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کېږي.
دا په خپل خوښه د نشې پرېښودل له درملنې سره څومره مرسته کولی شي؟
پلاټ ټاکس پیشن په مرحله کې کم دردونه په دی ورازي غوین راو سرجو چې ورته کم حالات چې دی د مورفین او وجود نه کم مواد زهري مواد د دې د وجود نو زه هغه دردونو په بار د فاره دوا هغه د فاره کم تجهیزات چې کوم مواد مونږ دیو ته ورکو دا وګان مونږ دیو ته ورکو دا غیر فاره دا دې د کی دا غیر نو څه دیو ته کم درسونه چې ورکو چې دیو ته فاره پیدا مونږ دی دې ته خو وګ نیول شي نه خو زه به ته دیو ته آماده ځکه چې دیو چې خپل زړه راغلی نو دیو د هر څه په ځان باندې چې مونږ به دا درسونه دا وګړو دا هر څه ته مونږ عملی جامه ورکو
ته موتات پر راضی کولو کې د کورنۍ د غړو رول څومره مهم دی
بچر تا کورانی او غالی یا شخص متاد شخص تداوی کی یا تداوی تی امده کی نو کتیر رول داری زکر داغا مریض چی سکل دا کور نراوزی دا فامیل حمایت و سرانی ناغا زاری اگر چی کولی چی مواد مخدر تا لاس رسی در لو داری چی چلا چی پلا عملو کی زکر دیو چی عمل کئی که هیچ سوک دیو تا احمیت نور کئی کچر تا دا عمل تر کی او روح سی حتمند شی دیتا هم فامیل زیور کئی د کورنۍ د خوانه ورته هر قسم حمایت کیږي مالی دی او ځانی د کار نه وره
طبي کارکونکي او ارواپوهان باید له کومو میتودونو څخه کار واخلي چې یو معتاد د نشې پریښودلو ته وهڅوي
ارواپوهان چې دی هغه ته آگاهي هم ورکوي یا د مثبت اغیزه ورته ورکوي د هغې د مهارت زندگی چې ورته وایي د ژوند مهارت دې باره کې سره خبرې کوي کورنۍ سره درویا یا په جامعه کې درویا په ملګرو سره ویا د هغې سره په چال چال سلام باندې خبرې وشي
خپل معتاد څه وکړي چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي
خپل معتاد باید خپل ځان او خپل هغه د تیر وخت کومې سختۍ یا کوم مشکلات چې دی وګاللې دي کوم فامیل چې دی د لاسه ورکړی دی کوم محبت او کوم دوستان نږدې دوستان چې دی د لاسه ورکړی دي هغه چې په جامعت کې ته بد کتل کېدل هغه چې په چا پې باور نه کوو هغه چا چې د سره د دیو سره د خپلوۍ هغه د دیوالۍ د دوستۍ لاسه ورکو هغه ټول دې خپل ذهن ته راولي او مثبت کارونه ته لاره کې او منفي کارونه د منځه یوسي نو دا غوړ نو څه کولای شي د خپل عمل او مواد مقدر ته دا نه یاد نه کول جواب وي
ته زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وای په خپل خوخه د نشې پرې خودل بریالي درملنه ده
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطري ورده د میدان وردګو ولایت یو درس کلن نعمت الله وایي چې په ایران کې په نشو اختسو د نشو العمل یې کور لنګ سو او هر څه یې لاسه ووتل دا چې نعمت الله ولی او څنګه په نشو اختسو او د نشو العمل نور لڅډه ولستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
تر نشي نه مخه زه ایران ته لرم ایران ته چې لاړم هلته ما اتل ساعته په کوره کې کار کوو زه یو د کار سړی وم ما نه ډوډۍ خور درلود کار مې ډېر کوو وجود مې درد کوو توانایي د کار د اتل ساعته ما نه درلوده په کوره کې زه مجبور شوم مواد مخدر باندې اختصاصم کرار کرار هغه اتل ساعته کار ما یوولس کاله وکړو په ایران کې بیا ما یو ترک وکړه بېرته سالم افغانستان ته راغلم په دغه عمل 420 کې اخته شو درد مې درلوده یو بل نفر و پښې قطه وې هغه ما ته ویل ته ونیسه یو دوه دوده ووکړه تا درد تسکین شي ما چې یو دوه دوده دغه مواد مقدره غسل وول بېرته زه اخته شو بعد غزه له کاره ولیدم زه زندان شولم دا د یو داسې عمل ده که نشه مې د کار نه وي که خماره مې د کار نه وي اول دل کور لري کی دوه مې دشت ما لري کی خلاصه دغه سیم سړی د شي جوړی چې کوی نشي نشي دی یاره کې درته وایم ډېر زید لرم زم سره پنځه دولت نه د ځوان تر ټول بل خاطره مې دغه چې ام کور ولا الله سوار کړ هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې وو دا هر څه ژوند را ګرځول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د نعمت الله په نوم له یو موټر څخه د نشول عمله ښځه جلا سوې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې جمیلا یو غالی اوبدون کې مور ده چې یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوې نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. که څه هم ماشوم په ظاهره روغ دی خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې دا ماشوم ولې زاړي او د دې زړه تر شا کیسه څه ده دا به په یوه ډرامه کې واورو.
او خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نګوري وسړیا چې لغی کی مینه ده ښکته کړی او دوسه د کیږي چې په غیږ کې ګرځاو
څه تا کور باندې پریوتی
نه پیګم لکه چې نو سوالی تر کډه شو یو پر لپسې جاړي بیخي خونه نه ده بند کړی
وګه به وی لک شی دی ورکا
شی دی خو ورکوم خو نه روي بیخي خونه مو ته نه وروړي
ته یو ګوره په نس خو به درد نه وي
نس داسې پوست دی لکه وریخم نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه ګوندې ورسره ښه شي
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي
ته به خو به یې نه وي
ته به یې نه کومه شوه ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی
سهار به یې ډاکټر ته بوزو نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي لیونۍ یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي زه یم سمه لیونۍ کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خورې په دغه چوکۍ کېنه څو دې وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوې ګورې
ښه ښه ته راکت ښه ښه دا هم سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې وو
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خوښې وه زوی به مې ارامه وو زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې څنګه مې دې هلک اورېدلي
خوښې د زوی څنګه ارامه وه
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه وو خوښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده وو
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته شوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخوري او زه مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازې نه سوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج کېږي موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاکو اخته که خدایه څه وکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.